د ازادي رادیو د سید افغانستان د ملت لپاره یستن رسنیز خدمت تر سره کول د موږ لپاره د افغانستان خبرونه د نړۍ خبرونه موږ ټول ان شاء الله دا شکر له تقریبا موږ یو مکتب یا درس ویلې موږ له نړۍ سره شناخته کړو موږ له سیاست سره شناخته کړو موږ لپاره د هوا حالات او د اثارو بیانونه ډول ډول مختلفې خبرونې لري نو موږ له ازادي رادیو د خبرې کول راځي د موږ لپاره یو غټ خدمت کړئ
ډیر زیاته مننه کوم تو خصه په دې بهر کې ستاسو په څیر اوریدونکو هم سره تل همکاري کړې ده او تل موږ ته ډاډ راکړي مننه کوم دوستانو ستاسو څو پیغامونه و چې د ازادي رادیو د تل سکلن بهر پاړه مو را سره شریک کړل نن د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان لپاره تل سکلن شوې زموږ په نور خبرونه کې په دې اړه نور ځنګړي مطالبه او ریپورتونه هم اوریدل شي خو فرشته جلال زې استډیو کې دا او غوړی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه درته وړاندې کړي
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملکی خلکو امنیت ته ډیر پام کوي خو د افینړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل په 2019 میلادي کال په اړه په خپل رپورت کې چې پرونې خبر کړی ویلي چې په افغانستان کې په تیر کال کې ملکی خلک د جګړې لامل سخت ځپل شوی دي او په دې برخه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې هم د خلکو د تلفاتو ته اشاره کړې ده د امریکا دفاع وزارت ته هغو دوه هوایی منصبدارانو نمونه څرګند کړل چې د تیر دوشنبه په ورځ په غزنی کې په دې یک ولسوالۍ کې الوتکه راوغورځېده امریکا پوځ ویلي چې په دغه الوتکه کې شپږ څلوېښت کلن ډګرمن پاول کیووس او دېرش کلن تورن رایان اسفینوف وژل شوي دي د امریکایي ځواکونو قمندانانو دا رد کړې ده چې الوتکه وسلوالو طالبانو ویشتې وه او په کونړ کې د امیر روغتیار رئیس وایي چې دوی اندیشنه لري چې سږ کال به لږترلږه څلوېښت زره کوچنیان چې تر پنځو کلونو یې عمر کم یا پنځه کلن دي د وسلوالو کسانو د ممانعت په خاطر د پولیو له کمپاین نه محروم پاتې سي
مننه کوم فرشتي جلال زئی دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی دا نور خبرونه په تفصیل سره په آزادۍ رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ اوس هم د مخکخو خزو پروګرام
مخکخي خزي
درنو دوستانو السلام علیکم دا آزادی رادیو دا تاسو د مخکخي خزي خبرونه ما وګمه جبر خیل سره اوري په دې خبرونه کې دوستانو بیا هم د تل پتیر یو مخکخه خزه لزان سره لرو دا مخکخه خزه منګ مخکي هم در پیژندلې ده او یو ظلم بیا هم راغوخته ده ترڅو بیا هم تاسو ته دا درو پیژنو او لنوي کارونو نه یې تاسو خبر شي منګ سره استودیو کې اغلی صفیا صدیقی ملمنه ده د دې اغلی ل د ژوندانه په اړه او یا هم د کاري مسایلو په اړه باندې ل دې سره شریک کړي اغلی صدیقی خبرونه ته خره خلاص
ډیر زیات مننه خوشاله يم چې لکه څنګه چې تاسو وګ مجانه مخې ویلې چې زما خکم دلته ملمنه او خوشاله يم چې بیا هم د تاسو سره يم ځان ملمنه بولم زکه ز په خپل ژوند کې همیشه په دې باندې باور لرم چې مطبوعات او ادبیات د چدي د یو کورنۍ د ژورنالیزم پورې تړلې دي او موږ تاسو سره د یوې کورنۍ خلک یو خو اجازه راکړئ چې تر ټولو مخکې خپل درانه سلامونه ټولو محترم او اوریدونکو ته هغه چې رادیو نه نوري سبا یې اوري هغه چې صفیا نه نوري پرونی اوریدل او سبا یې اوري ټولو ته ځل کوم وړاندې کوم تاسو ته هم درنګو تخنیک کام کارته هم
ډیره زیاته مننه اغلی صدیقی کته هم اوریدونکې تاسو تر یو حد پیژنې شاید کېدې شي ډیر اوریدونکې تاسو و پیژنې خو که یو ځل بیا هم اوریدونکو ته صفیه صدیقی ور و پیژنې چې دا څوک ده او لکم ځای پایل وکړ
ډیره زیاته مننه سن می درته نو ایم د دې لپاره چې په یګ مچ یو خو تقاوت ته نږدې ما به حکومت را تکار نه راکې او دوه هم خبره ده دا چې چون زه شاعر هم بیا کې د ځوانان د فکر وکي چې زه زړه شاعر هم بیا می شاعرۍ ته وګ نه نیسم او تاسو په اجازه وګ ما جانې شو خو می وکړه زه صفیه صدیقی د الحاج عبدالرزاق صدیقی لور د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ د نظر آباد کلی دی یو مخورې منورې او علمی کورنۍ بچایم زه د یوی داسې مور په غی کې لوی شوم چې د ژوند محرومیتونه ډیر زیات کتلی وو. هغه سواد نه درلود، ورور نه وو، پلار نه وو، یوازې مور یې وه او یوه خور یې درلوده. نو کله کله چې به هغې ما ته ویلي چې زه بدبخته ښځه یې، ما به ورته ویلي نه، ته لکه ما غوندې لور لرې، خو زه هغه څوک یم چې ځان غوندې لور نه لرم. بنان هغې نه وروسته مونږ تقریبا، زه پیغلوټې وم چې مونږ په کلي کې لا اوسېدو، هغې نه وروسته کابل ته راغلو او په دیارلس سوه تقریبا نه شپېته کال کې زه پلار ته مې خپل ویل، پلار مې سارنوال و، پلار ته مې خپل ویل چې زه سبق وایم او تا سره همکاري کوم. نو اول خو دا چې مثلا د هغه د ښځې خود کفایي احساس په ما کې د هغې وخت نه و چې زه نوې ځوانه شوې وم. بیا پلار مې ما ته ویل ما سره کومک مه کوه، خو ځان سره کومک وکړه، سبق وایه. بیا مې د اووم صنف امتحان ورکړه، د سوي امتحان کال ته مې د اتم صنف امتحان ورکړه. بیا هغې نه مې وروسته درې میاشتې وروسته د نهم صنف امتحان ورکړه. او په 1912 کال کې د کابل د زرغونې لیسې په لسم ټولګي کې رسمي شامله شوم. یعنی ما د سواد زده کړه له خپلې کورنۍ، د خپل جومات له ملا، د خپلې درنې مور، د خپل درانه پلار او د کورنۍ هغه غړي چې هغوی ټولو په دې باندې باور درلوده چې ښځې باید سواد ولري، درس ووایي. چې مونږ په کلي کې اوسېدو دا امکانات هم نه درلودل، بیا کله چې مکتب ته لاړم لنی کمرغه په اول کال باندې اول نمره شوم. دوهم کال یولسم صنف ته چې لاړم، بیا د یولسم صنف نه عمومي اول نمره فارغه شوم. او په همدغه وخت کې مې د کانکور متفرقه امتحان ورکړه. مې دولسم صنف نه ویلې، د دولسم صنف د امتحان نه مخکې کانکور امتحان ورکړه. لنی کمرغه زه دوستانو ته وایم، کله چې اوس خلک واسطه کوي چې صاحب دا کار راته وکړه، زه حیرانه پاتې کېږم چې مونږ نه واسطه پیژندنه وسیله هم پیژندله. په کانکور کې مې لوړه نمره اخیستې وه، یعنې دولسم صنف مې لانه ویلې. بیا مې هغې نه وروسته دولسم صنف د سوي امتحان ورکړه. چې اوس دوه کاله مخکې مې غوښتل شهادت نامه واخلم، ماته یې وزارت معرف کې ویلي چې دا غیر قانوني کار ده او هیچا امتحان د دولسم صنف نه ده ورکړی. نو ما ورته ویلي چې ما فاکولته ویلي، ما امتحان ورکړی، زه ټول اسناد راسره دي، یوازې هغه سند مې نه واخیستې. په هر صورت هغې نه وروسته د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي ته په لوړو نمرو باندې په خپله لیسه کې کامیابه شوم، چې په ټول افغانستان کې یوه نجلۍ زما نه مخکې لمانه مخکې و چې هغه سیمین غزل چې دا د اطلاعات فرهنګ د وزارت موینه وه، د دې نمره اول و، زما نمره دوهم په دې دغې کې په فاکولته کې. فاکولته مې دومره ډېره په شوق ونه لوسته، درجه مې پکې نه درلوده. او هغه د نه شوق دلیل مې دا و چې ما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه مندي درلوده، خو کورنۍ مې په دې خوشحاله و چې زه باید حقوق فاکولته وایم، ځکه کورنۍ مې ټول قاضیانو څارنوالانو. هغه هم خلاص شو. کله مې چې فاکولته خلاصه شوه، مهاجر شو پاکستان ته لاړو. یو دوه درې کاله مې په یو ځای کې چې کار کوه، هغې نه وروسته دې ته ضرورت و چې ما باید تر هغې لوړې زده کړې درلودې، یو اداري زده کړه مې باید کړې وه. بیا مې خپله ماستري په اداره او تجارت کې واخیسته. بیا هغې نه مې وروسته په پښتو ادبیاتو کې د پېښور پوهنتون نه واخیسته، او یوه ډیپلوما مې د پاکستان نه د باندې هم کړې ده، چې هغه د پروژې په مینجمنت کې په ډنمارک کې مې کړې ده. او پښتو دری لګه لګه وردو او بشپړه انګلیسي مې هم زده ده.
بله، ډېر ښه. دا و درنو دوستانو، د اغلی صفیه صدیقی هغه ابتدایي د ژوند معلومات تاسو موږ سره پاتې شئ او اړیکې ونیسئ. کله دې اغلی نه پوښتنې لري، اوس به ورشو یوې اړیکې ته چې څوک به کرښه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
سوال ندارم، من به احترام که به قلمش و بر شعرش دارم، میخواد کم کم نویات سیاسی پیدا کنم. استاد که یک مشوره به تمام من یک چیز میگم برای
شما. میخواین به چی دسترسی پیدا کنین؟
آها، من به شعر شاید یک سیاسی پیدا کنم و استاد یک چیز میگم، اگر که مشوره با پیش میبرم، اگر نداد می.
آها، بسیار خوب، شما منتظر باشین. مهربانی وکی اغلی صدیقی، که تاسی اوست سویل ورطا.
تشکر. د خپل درانه سلامونه جناب خوشحال صاحب ته وړاندې کوم. له کندوز نه دوستانو اکثرا زه ازادي راډیو واورم، د نور راډیو غانې څوک چې د ټلیفون پولی کوي په دې باندې بالکل نه پیږي چې دا پروګرام په کومه برخه کې ده. هغه د خطر اول ځان خپوي کې بیا پس دغې نه ټلیفون وکړي دا بډی رخی. جناب مسافر صاحب، اول بهترین سلام او تمنیات خدای خدمت تان تقدیم میکنم و ما امیدوار هستم که نمبر شما را داشته باشم، یعنی امکار تخنیکی ما هستن اینجا، برای زونا نمبر را بتین، من انشالله برتان زنگ میزنم صحبت میکنیم، اگر کمک و همکاری میتونستم هزار بار.
احان دیرخ په شعر و شاعری بندی با بیالگی خبری وکو کستاسی خواه خوی را بشده تا خوز به یو اوریدون که را وخلو. السلام علیکم.
علیکم سلام، سار مدوی شاید بخیری هست.
په خیر وسې مهرباني وکئ نو مراته وایاست کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
تا محمد ارمنی ما د ایمان ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې ده.
تا محمد ارمنی مهرباني وکئ پښتنه مو شریک کړئ.
پښتنه مې د شریکې خور سره دغه ده چې تا د دې ذکر کړی دی، نو خو دې ټول ذکر سره تر سوال د دې ذکر کړی په دغه کې څو نه پرمختګ کړی دا معلومات.
ها سمه ده، پته مو وسې مهرباني وکئ.
جناب ارمنی صاحب زما سلامونه او احترامات وو، معنی ځنګړي البته. یو خبر تاسو کوم تاسو په شروع کې په دې باندې دا به ما اوریدلې چې ما زده کړه له جمعه شروع کړې ده، لکه الکان چې جمعه ته ځي او ملا سره کینی سبق وای، ځکه زمانی کې په وخت کې خپل د افغانستان لوی قاضي وو او دای دینی دیوبندی عالم وو، د شاګردان درلودل چې د مختلفو ولایتونو یو کس جناب عبدالرب په نامه باندې زما وسم یادېږي چې زه ډېره وړه همدای د قندار نراته دلته د سره کې نسس د سبق پېټې نیولې. بنان مونږه ابتدایي زده کړه د کورنۍ اکثرو غړو او خزو او نارینه وو لجومات کړې ده. څوک چې په جومات کې سبق وای په دی باندې باور ولري چې هغه په دین پېږي. مننه.
بلې وو اغلی صدیقي عرب شو ستاسي وسني فعالیتونه ته، البته دونه وسني ما وسني هم نه دي. تاسو په 15 دوره کې د مشرانو جرګې یا د ولسی جرګې غړي وای، نو کده غي پاړه باندې د سیلګ معلومات راکې چې تاسو څنګه ځان کاندید کړ او بیا څنګه ورسېد دغه مرتبه ته؟
ډېر زیاته مننه. زه کله چې فاکولټه مې خلاص کړم مهاجر شو پاکستان ته لاړو، بیا الته 12 کاله مې تیر کړل، بیا د افغانستان د خپلواکۍ نه وروسته بیرته افغانستان ته راغلو. دلته چې راغلو زه د ښځو چارو د وزارت د پلان او پالیسي او د بهرنیو اړیکو رئیس مقرره شوم. بیا په دغه وخت کې دغه اسراری لویه جرګه وه. اسراری لویه جرګې ته هر وزارت ته 15 کسان سهمیه ورکړ شوي وو، خو بیا په خپل وزارت کې انتخابات کول، هر څوک چې کامیابی دغه 15 کسان یې باید پوره کړی وای. نو ډاکټر صاحب سیما سمر وزیر وه، کسان ټول راغلي وو، زه لاړم نه زه دفتر کې وم. بیا ما پسې سړی ولېږو، ویلې چې دلته انتخابات دي ته راشه. زه چې لاړم زما دپاره انتخابات ډېر نه ویم وو، ځکه چې مونږ په کابل کې وو، هغه وخت انتخابات نه وو، بیا یوازې یو وخت بې نظیره کاندید وو، هغه وخت مونږ پاکستان کې وو. نو ما دپاره جالبه دا وه چې لیکه کې خلک ولاړو، مخصوصا ښځې، او رایه یې ورکوله خپل صدر اعظم ته. نو ما ته ویلې ته ولې رانغلې؟ ما ورته داسې ده چې چون انتخابات یو زه بیخي نه وې راغلی ما افغانستان ته، کېدی شي خلک مې ونه پېژني. خو هغه ودرېده، ویلې چې دا صفیه صدیقي ده، تاسو پېژنې؟ او زه یې معرفي کړم. بیا د ټولو لاس چې کوي، ویلې زمونږ د خانه دا یو نفر منظور ده، نورو دپاره دغه کېدی. بیا کله چې جرګې ته لاړو، جرګه کې مې بیا ځان کاندید کوم اوینیت ته، بیا داسې فکر وکړو چې حداقل کېدای شي زه د دې خلکو دپاره غږ وسم او حداقل کولی شم د دوی نه استازیتوب وکړم. بیا هلته د معاون په صفت باندې راغلم، د جرګې معاون وم. بیا کله چې د اساسي قانون لویه جرګه وه، بیا د جرګې دپاره مې ځان کاندید کړ خپل د ولایت نه، د ننګرهار ولایت نه. او زه د زړه له کومې مننه کوم د خپلو ټولو وطنوالو نه، ښځو نارینه نه، هغوی چې د کورونو نه وتلي لاړه، زما د خطر رایه ورکړه. بیا زه جرګې ته راغلم، کله چې جرګې ته راغلم بیا مې جرګې د معاونیت لپاره ځان کاندید کړ، رای مې واخیسته، د اساسي قانون د جرګې معاون وم. بیا جناب حضرت صاحب خدای دې غرق رحمت کړي، بیا حضرت صاحب ویل چې زه سپینګیری یم او جرګې لپاره یو ویان پکار ده، او زه یې نومنده کړم، انتخاب کړم د ویان په صفت باندې. بنان هغه وخت زما لومړنۍ ویاندي مې وه، او په افغانستان کې په ټولو ادارو کې چې لاسوایندان دي یعنی شروع ما کړی و هغه وخت زه او په یو لوی جرګه کې چې سلو نیم زره کسان پکې و دي یو خزه د پاره چې هغه وایند اوسي هغه هر لحظه معلومات او مطالب ورکی میډیا ته د ډېره زیاته مشکله و او د خلکو د پاره منلې مشکلو مګر الحمدلله خلکو زمن هيسته وی وایند و منلم د جرګې د پاره بیا غینه ورسته کله چې د پارلمان د لپاره انتخابات شو زه بیا د هغه وخت د کلو پراختیا په وزارت کې می کار کاوه بیا می پارلمان ته ځان کاندید کړ د خپل ولایت نه او دوستانه ټول اوري هیڅ شي کې مبالغه نه کوم په خپل ولایت کې می د ټولو نه لوړ رای اخیستی و بی بی سی اعلان وکړ چې صفیه صدیقی د جنگ مشران شاته وهل ټولو نه مخکې راوته هغه وخت کې مونږ واورېدل چې فلانی صاحب پیسې ورکړي چې مخکې لاړ شي نو می اول راشي چې دا دا اوس چې اورو دا اوس ګورو په سترګو باندې خو هغه وخت موریدلی و یوازې یو ډیره ښه دوره وه او من هیڅ استازی د ننګرهار زه اوس هم په دې باندې افتخار کوم چې خلک هماغه نمرات اخلي وکیل صاحب راته وایي دا د باندې خلک چې دی ټول می احترام کوي نو زه په دې باندې پوهیږم چې واقعا ولس خپل استازی همیشه نازی نو هغې نه وروسته متاسفانه حکومت راته دومره په درنه سترګه نه دي کتلي یعنی حکومتي کار کوم چې کړی ده همیشه قراردادي مې کړی امتحان م کړای دې امتحان په نتیجه کې تلیم چې دونیم کاله د کار او ټولنیز چارو د وزارت د وزیر مشاور وم او اوس تقریبا دوه درې میاشتې کېږي د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزیر جناب عربي صاحب مشاور یم په وزارت کې او خوشاله یم په دې باندې چې حداقل کولای شم یو خدمت خپل ملت خلکو ته او مخصوصا دا اوس چې معلولیت لرونکي وګړي دي د شهیدانو ورسره دوی ته د خدمت مستر کړم
ډېر ښه ور به شو بل اوریدونکو ته د بر واخلو چې څوک دی السلام علیکم
وعلیکم
السلام خیر راغلی ستاسو نوم څه دی د کوم ځای نه مړکنی ولې
مننه نگرانی خور غفار پردیس ستاسو مینوال له کندهار څخه
غفار پردیس مهرباني وکړئ پوښتنه مشارکه کوئ عبدالغفار پردیس
السلام علیکم
مهرباني وکړئ پوښتنه مشارکه کوئ موږ سره اغلی صفیه صدیقی میلمنه ده
بلې اورم
مهرباني وکړئ که تاسو پوښتنه لرئ نو شریکه یې کړئ
مننه زنګړی سلام تاسو ستاسو خورون کاران ده زه ریټوس کارمن درېږم تاسو زړه ته خیر یو موږ خاصه پوښتنه مراد ده بلې موږ خاصه پښتنه دا ده چې هغه خوند ته دې څه پیغام لري کوم څه ته خالي دی په لږ رتو سم کې د لزات مخته یا حتی د لاسرسي نه لري و او سواته او مکتبونه دا هڅه نه سهوله خو په تیر وخت کې رجال سهوله پښتنه سره که تاسو نه پر نه پر واچوي یا هم نور په کچرار کې د ودونو په اړه تاسو ته وایي فقط یو ساس نظر یو ساس رنه وغواړو سره
ډېره زیاته مننه پر دې سب اغلی صدیقی که د خبرونه په پای کې ستاسو پیغام واورو څنګه به یو څه اوریدونکو راوخلو بل اوریدونکو په کرخه دی بر واخلو السلام علیکم
وعلیکم السلام د بخیر خو ستاسو همدارنګ صدیقی خو تاسو سلامونه نکړي احترامات وایم
وعلیکم
السلام د پکتیا ته
حق مله پکتیا ته خمیره باندې وکي
مننه صدیقی خو نه یو پښتنه لرم نو مې پښتنه ده چې یو ځای په پاړه پښتنه تنه کوم چې کوم ځای په تر سره کړی دی او دې ته کوم په ډوډه پوری او ځای دی نو مې پښتنه ده چې د خدو د اما په هغه برنامه لري او کنه څومره د خدو په واره کې خدمات تر سره کړی دي نو په اړه هم یو پښتنه دي
سمه ده په تمه پاتې شي مهرباني وکي اغلی صدیقی
تشکر اول غواړم جناب پردې سپتا پلنډو کې دا وایم چې ورور زما د نننې پروګرام مې چې دا د په فرهنګي او زما په ژوند باندې ده او موږ تاسو ته څه زله مخ کې په توتري خوالي او د خصو په مسایلو باندې خبرې کړې دي یوازې غواړم تاسو ته دا وایم چې خزه ډیره ارزښتمنده ده او کله چې دا لمور پیدا کیږي او دیو پلار بچي ډیره نازایی تاسو په کورونو کې حتمان شته او حتی دا ګورو چې پلار ترڅو چې خپل لور ته یو غاړه ورنکه خوب نه ورزی ورته دا چې غټي متاسفانه نه پیګم چې ولې په دا کورنۍ باندې څنګه پیرانی نسی چې بیا جنکو سره اختلافات پیدا شو مخصوصا هم نارینه یعنی هم د ژوند ملګری هم کورنۍ او هم د کورنۍ نارینه دا متاسفانه یو ډول مرز ده په دې مملکت کې ولې زه غواړم خپل خويندو ته دا وایم چې زه خپل دې باورم چې هیڅ کله د هیڅ خبره چا پور نه نخلي منته مونږه من هیڅ خزو باید همیشه په دې فکر کې اوسو چې څنګه کولای شو د ژوند هر قدم په احتیاط کیدو چې ترڅو شکرې هم خپل ژوند کو هم د نورو خزو د پاره لار خلاص کو. دا زما باور ده په دې باندې او خدای پاک انسان سره همیشه کومک کوي چې دا باور ولري چې د نورو سره د کومک لارې چارې ولټي. جناب حکمل صاحب ډیره زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په لیکه کې یم. د عام پوهاوي د پاره او زما د کارونو په باره کې ما تاسو ته ویلې زما لومړنۍ وظیفه چې اول ځل د پاره مې کار وکړ او ډیر خوند یې راکوو. زه راپورتر وم په دوه درې څلورو مجلو کې که زما کتابونه کله تاسو ته ورسېدل تاسو په هغې کې وګورئ چې ما د جرګې په مجله کې د آواز په مجله کې د میرمن مجله کې او د پښتون غږ مجله کې او د سباون په مجله کې د راپورتر په حیث باندې کار کوو. ادبي پاڼې مې ورته جوړولې. بیا د هغې نه وروسته زه د اژانس خبری سرویس ته لاړم، هلته مې ترجمه کوله. د دری نه مې یعنی محصله ومه په همدغه وخت کې د دری نه مې پښتو ته ترجمه کوله. کله چې پاکستان ته لاړو پاکستان کې شرایط بیا بل رقم و او کار مې باید کړی وای، کار مې کاوه ځکه یو کورنۍ را ترغاړې وه. کله چې کار ته لاړم آغازي کې چې راته زیات معاش راکوه چې 2500 کلدارې وي، هغه یوه مؤسسه وه د ښځو دپاره، په هغې مؤسسه کې ما خپل کار شروع کړ. د ډېر ابتدایي کار نه شروع کړ ځکه زما خیاطي زده وه، مور مې راته زده کړې وه، کالي ګنډل مې زده وو. د کالي ګنډلو په مؤسسه کې ما خپل کار شروع کړ او کله چې 12 کاله وروسته مې هغه کار پرېښود، زه د هغې دفتر عمومي آمر وم، یعنې د درې خارجانو په ځای باندې یو په بل پسې ما هغه ځای ونیو او کار مې کاوه، ښه معاش یې راکوه، موټر هم راته راکړی و دفتر، او زه پکې ډېره زیاته خوشحاله وم. بیا هغې نه وروسته کله چې افغانستان ته راغلو د ښځو چارو په وزارت کې د پلان پالیسۍ او بهرنۍ اړیکو رئیس وم. هغې نه وروسته د کلو د کلو د پراختیا په وزارت کې د وزیر مشاوره وم 3 کاله. بیا پارلمان ته لاړم 15 کاله. بیا د پارلمان نه وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته لاړم او یوه مؤسسه مې هم درلوده د نوښت سولې او پرمختګ په نامه باندې، چې هغې دپاره مې هم کار کاوه. نور په دا جرګو و مرکو د خلکو کارونو او کله چې سړی یو ځل پارلمان ته لاړ بیا نو د ټولو خلکو سره اړیکه لري. دا د خلکو اړیکه هیڅ کله تر څو چې سړی ژوندی نه قطع کیږي. مثلا پرون ما ته درې کسانو تلیفون کړی دی، وایي موږ پارلمان ته واورو، زه پارلمان کې نه یم، زه یو چیرته کار کوم، نه صدیقي صاحب موږ د کار پیدا کړ. یعنی اړیکې مې د ولس سره دي. د هغې سره سره تقریبا 2 عنوانه کتاب مې لیکلي دي چې په دې ټولو کې 4 عنوانه چې دي هغه نثر دي، دوه د یو د استاد ملنګي شاعري ده چې ولسی شاعري ده، او یو هم د بیبي مستوره شال چې د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د شین کورک د کلي وه، چې پرون شپه مې په تلویزیون باندې دا یو ډاکومنټري وکته، ډېره مې خوښه شوه. داسې مې فکر کاوه چې بیبي په دای ځای کې ده. بیا له نیکه مرغه هغوی نوم هم واخیسته. دغه کتابونه دي او نور ټول شعرونه دي چې ما لیکلي، کار مې پرې کړی، چاپ کړي مې دي او خلکو ته مې وړاندې کړي. استادي مې کړې ده پوهنتون کې، د امت المؤمنین په پوهنتون کې استاد وم، مختلف مضامین مې درس ورکاوه. نو زه فکر کوم چې دا به ډېر کافي کاری دی او ښځې دپاره د کورني ژوند سره الحمدلله کورنۍ ژوند مې ده، شکر بچیان مې دي، خویندې ورونه مې دي. دا خپله یو کار ده او یو 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 بهیر ده د ژوند چې تقریبا په ژوندانه کې مې پیړې نیمه کړې.
بله دغه ده، تاسې خو یادونه وکړه کنه. اغلی صدیقي زموږ مخې ته ستاسې 2 کتابونه دلته پراته دي. تاسې مخکې هم ویلې چې ستاسې 2 ټوکه کتابونه چاپ شوي دي. که دغو کتابونو په اړه باندې داسې دقیق معلومات راکړئ چې ستاسې خپل څومره کتابونه تر اوسه پورې چاپ شوي دي او دا په کومو برخو کې دي؟
ما مخکې هم یادونه وکړه، مخصوصا حکمل صاحب ته مې دا خبره وکړه. ما یو سفرنامه مې لیکلې چې دا سفرنامه د یوې ورځې سفر ده، دا تقریبا لنډه کیسه ده، خو یو کتاب د تاسو ګوري که دوستان یې ګوري. دا کتاب یو ورځ پیل شوې ده او یو ورځ کې پای ته رسیدلې، خو ټول کتاب چې وګوري تقریبا له شروع نه تر اخره پورې دا تقریبا یو سل او پنځوس مخه
مخه دی
چې ما باندې ډېر ګران ده. دا مې په دري هم ترجمه کړی. پښتو نومې د څوګه موړاندې چې د نن نه دولس کاله پخوا چاپ شوی، او دري نومې د آخرین دیدار در میان دود و آتش داده. او بل کتاب مې چې تازه مې چاپ کړی د جناب جوهر صاحب عبدالملک جوهر صدیقی چې نومې د جوهر یو بې مثال قاضي ژوند لیک ده. او ما دا غوره وګڼله چې په افغانستان کې داسې قاضیان چې حتی د مرګ په وخت کې دوی دې ته احتیاج وي، څوک یې لاس نیسي، څوک شفاخانې ته وړي، څوک یې ډاکټر ته وړي، او دا تکفین او تدفین څنګه کیږي، چې دومره په پاکۍ باندې کار کړی او د عالي شورا پورې کار کړی. دغه دای د جناب کرزی صاحب په دوره کې د سترې محکمې د ریاست لپاره غوښتل شوی و، خو ده ونه منله، ویلې چې زه دا کار نه کوم. د ده ژوند لیک ده، او دغه ژوند لیک چې دی د افغانستان د سلمې کلیزې په ویاړ باندې خپور شوی، او دا تقریبا دوه سوه مخه ده چې ما تقریبا دوه نیم کاله پرې باندې کار کړی. او زه واقعا افتخار کوم په دې باندې چې ما وشو کولی چې د یو قاضي ژوند، د یو دینی عالم ژوند، د یو چا ژوند چې شاعري هم کوله، هم یې په دري کوله، هم یې په پښتو کوله، ډېره ښه لیکوالي کوله، هغه مې ولیکه او خپور مې کړه. او ما سره یو بل کتاب دی، دا د جناب سلطان عزیز ملنګي یوسفزي د شعرونو مجموعه ده چې دی په دیارلس سوه پنځلس کې زیږیدلی و او په دیارلس سوه شپږ شپېتم کال کې وفات شوی. البته کېدای شي کورنۍ غړو به یې کولی شو یا به یې نه شو کولی، خو دا شعرونه ما راټول کړي دي او سریزه مې پرې لیکلې. البته په شخصي پانګه باندې مې دا شعرونه چاپ کړي. زه واقعا خوشحاله یم په دې باندې چې حداقل ما وشو کړی په خپل ژوند کې یو څوک چې نومره کایو پاتې وو که دا شعرونه ورک شوي وو. دا شاعر هم دا اوس هم د خلکو نه هېر دی، د خلکو نه به هېر وو. او بل مسوره شال مې تاسو ته مخکې مې یاده کړله چې د بی بی یو کتاب مې خپور کړ، یو بل کتاب چې پړونه یې نومیږي، البته کلیات د زړه غږونه دي، او پړونه کتاب هم آماده ده. هیله مند یم چې یو څوک پیدا شي چې دا راته خپور کړي. سریزه مې هم لیکلې، کتاب مې ټول تیار کړی ده، او دا نهم دسمبر باندې بی بی وفات چې به هغه وخت پورې مونږ شکرې چې د دې دویم کتاب هم چاپ کړو. نو بیا به یو سیمینار هم په باندې ونیسو چې د افغانستان خلک مخصوصا ځوانان په دې باندې وپیږي چې ښځې د کومو مشکلاتو سره ژوند کوي او څنګه کولی شي چې خپل ادبی ژوند یا فرهنګي ژوند هم مخ په وړاندې بوزي. او دلته دوه کتابه نور دي چې یو زما کتاب ده، لشنه اسمانه باران نومیږي. دا کتاب د اوس نه پنځه اتیا کال کې چاپ شوی. او یو بل کتاب مې دی چې نوم یې دی زما د کور مخامخ، چې دا همدغه په اته نوي کال کې چاپ شوی. او یو بل دی که وخت هم داسې نه و، اته نوي کال کې چاپ شوی. او یو بل کتاب هم دی، نه پوهېږم چې ولې نوم رانه هېر شو. په هر صورت زه خوشحاله یم په دې باندې چې زه د خپل ژوند په اوګدو کې لمړنۍ کتاب مې لپټه نومې ده چې هغه په دوش پېته کال کې چاپ شوی ده. د دوش پېته کال نه را پدې خو بیا په مهاجرت کې یو کتاب مې و چې اویو ترو د پوئمز نومې ده. دا کتاب مې خپور کال ته. او بیا بل کتاب مې چې عمل ته پاکستان کې خپور کې نالوسته کتاب ده چې ما باندې واقعا ډېر زیات ګران ده، ځکه دا زما د ځوانۍ خاطرات دي. لپټه په هر صورت بی بی زیتون بانو همیشه به ویل خدای دې ژوندۍ لري، چې البته ډېره زیاده زړه ده، دوستان اکثرا پیژني. د کوزي پښتونخوا شاعره لیکواله ده. هغه وایي چې دا کتابونه او شعرونه د لیکوال بچی دي. وایي چې هر څه چې ګوري په خپلو بچو کې نخلف نه شي پیدا کولای. او واقعیت هم همدا ده، کنه ګوري چې سرزنش کوي، بیا هم وایي زه خیر ده، خو یا مې زوی دی یا مې لور ده، وسته ورسره وکړم. نو دا کتابونه مم دستی، نو ما باندې هم ډیر ګران دي. نو څوب
ښه خبره ده. آغلی صدیقی، زموږ د خبرونې وخت هم کم دی، که تاسې په لنډو کې په خاصه توګه ښځو ته خپل پیغام ورورسوئ، ورته ووایاست، او زموږ د څپو نه به ورورسیږي چې
ډیره مننه جبرخیل صاحب او د ټولو دوستانو نه چې موږ او تاسو مخصوصا زه یې واورېدم نن تاسو خواره ورځ اوري، د زړه له کومې مننه کوم. او غواړم دا تاسو ته ووایم چې په هر خزه کې یو جوهر موجود ده. علاوه د دینه چې مونږ د غیر خزینه خواته باید وګورو، باید مونږ دې ته وګورو چې یو خزه کې څومره توانمندی موجوده ده، یو خزه کوم کارونه کولای شي، څنګه کولای شو مونږ هغه سره مرسته وکړو ترڅو چې هغه خپل قدمونه ګړندی کړي او خپل ځان ورسي. په ادبی لحاظ باندې زه تاسو ته دا وایم چې اکثره خزو کې د شعر او شعریت توب نه موجوده ده، خو کله کله دا خزې ایریږي، شرمیږي، نه غواړي چې د نورو خلکو په مخ کې شعر وایي. اغیر خطر زه تاسو نه دا هیله کوم چې فرهنګي خزو سره د خپلو کورنیو کې چې دي هغوی سره مرسته وکړي، هغوی ته په اصطلاح طاقت ورته ورکړي. او بل د تعلیم په لحاظ هیڅوک هم بې استعداده نه ده. که چیرې زمونږ زامن ډېر با استعداده دي، که زمونږ زامن داسې منل شوي دي چې دا واقعا اول نمره دي، زمونږ لورګانې هم همداسې دي، نو ستاسو نه مې دا هیله ده چې خپلو خویندو ته، بچیانو ته، میندو ته، ټولو ته احترام ولرئ او پې باندې باور هم ولرئ.
بله، ډېره زیاته مننه اغلی صدیقي چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی. له تاسې نه هم مننه چې د خپرونې کې مو ګډون وکړ. درنو دوستانو، دا خپرونه په هم